پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا زهر هرکلی کوم دوستانو. په دې خپرونه کې به واوري د افغانستان اړوند د جنایي جرایم او د ارزونې په اړه د جنایي محکمې د ارزونې د پایل په اړه راپور درته لرو. نور راپورونه او مطالب هم سته. خو لومړی صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې تر 40 زیات وسلوال وژل سوي. د بغلان د مرکز اوسیدونکو د والي پر ضد مظاهره وکړه. سعودي عربستان وایي په ریاض د توغندي په وشتلو کې ایران لاس لري. افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفان وژل سوي او 43 تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت له خوا نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه ګډ پوځي عملیات په غزني، پکتیکا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، بغلان، تخار او هلمند ولایتونو کې سوي دي. دفاع وزارت وایي په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو ځینې وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د جمعې ورځې حمله تایید کړه. خو یې ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د غوڅ ملاتړ ویان تورن ټام ګریسبک پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم څېړنه پیل سوې ده. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري هم ازادي راډیو ته ویلي چې پوځي قوماندانانو ته دنده سپارل سوې چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه وڅېړي. د کندز د ولایتي شورا غړی خوش محمد نصرت د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د وژل سوو کسانو شمېر 400 ته رسیږي. د بغلان د مرکز پلخمري لسګونه اوسیدونکو نن د والي پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي والي عبدالحی نعمتي د خلکو د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی او باید له دندې څخه لرې سي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکو شمیر نږدې 200 کسانو ته رسیږي او د کابل شمال لوی لارې هم تړلې ده. خو والي عبدالحی نعمتي تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمنی شیعهګانو لخوا پر ریاض د توغندي د وشتلو په خاطر ایران تورن کړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بللی سي. د ائتلاف دغه راز ویلي چې د ځواب حق ځانته محفوظ ګڼي. په هغه اعلامیه کې چې نن دوشنبه سهار خپره سوي ویل سوي چې د ایران له رول او په دې برخه کې حوثي یاغیانو ته مستقیمه قمانده پر ګاونډیو هیوادونو د یرغل ښکاره اقدام دی او دا په سیمه کې او په نړۍ کې سوله او امنیت ګواښي. په اعلامیه کې دغه راز ویل سوي چې د ائتلاف قمانداني تاییدوي چې سعودي عربستان په مناسب وخت کې ایران ته د ځواب ویلو حق لري. متحده عرب امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنگال او سودان د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ملګری دي. دغه ائتلاف ایران د یمن د حوثي یاغیانو په ملاتړ تورنوي. امریکا د تکساس ایالت والی وایي د یو وسلول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډه سوي خلکو په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 46 تنه وژل سوي دي. دا حمله چې د ساودرلنګ سپرینګس په کلیسا کې وسوه د تکساس ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. ساودرلنګ سپرینګس ښارګۍ د سن انتونیو د جنوب لویدیز په 10 کیلومترۍ کې دی. د حمله کوونکي په ډزو چې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 30 دقیقو پیل سوي 40 تنه نور ژوبل سوي دي. د اسوشیټډ پریس، CBS او CNN په شمول بیلابیلو خبری آژانسونو د امنیتي چارواکو په قول ویلي چې حمله کوونکی ډیفن پاتریک کیلی نومیږي او 28 کلن دی. یو چارواکی وویل حمله کوونکی په سن انتونیو کې اوسېده او داسې نه ښکاري چې له کومې تروریستي ډلې سره دې اړیکې ولري. نور راپورونه وایي چې حمله کوونکی یو وخت امریکا په هوایي ځواک کې هم کار کړی و. د تکساس د عامه ساتنې د ادارې غړي فریمن مارتین یوازې دومره وویل چې حمله کوونکی یو ځوان سپین پوستی دی او ممکن 24 کلن وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په جاپان کې دی دا برید وغنده او هغه یې وحشیانه ډزې او شیطاني عمل وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه د جاپان د سفر په دویمه ورځ له متحده ایالاتونو سره د جاپان پر سوداګرۍ سوداګریز اړیکو انتقاد وکړ او ویل چې د دواړو خواو ترمن سوداګري منصفانه او آزاده نه ده. چمنن مخکې تر دې چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره رسمي خبرې پیل کړي، په توکیو کې د سوداګرو له مشرانو سره په غونډه کې وویل موږ مناسب او آزاد تجارت غواړو، خو حاضر د مل جاپان سره زموږ سوداګري مناسبه او آزاده نه ده. د زیاته کړه له ډیرو کلونو راهیسې امریکا له جاپان سره د تجارتي کسر له کبله تاوان کړی، نو په کار ده چې خبرې وکړو او دا کار په دوستانه ډول وکړو. ډونالډ ټرمپ دغه راز وویل، په میلیونونو جاپاني موټر د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کیږي، خو په جاپان کې ډیر لږ امریکایي موټر خرڅیږي. او په سوریه کې د کورنیو بېځایه سوی په یوه کمپ کې چاودنه سوې چې لسګونه کسان یې وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. د سوریه د بشري حقونو د سر ډله وایي چې چاودنه پرون د دایر الزور په ختیځ کې سوې ده. د څارونکو په وینا 15 اویا کسان په دې چاودنه کې وژل سوي او 140 تنه نور ټپیان سوي دي. دا خبرونه
ساتي رادیو ریټل دستانو تاسو کولی شئ زموږ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ په تاسو د ازادي رادیو .com. د دې خبرونو په لومړی برخه کې دا اوري چې نړیوالې جنايي محکمې د نوومبر پر دریمه په افغانستان کې د جنايي جنګي جنایتونو د ارزونې په اړه خپل دریځ اعلان کړ. دا چې دغه دریځ څه دی او څنګه به د چارې ارزوي په همدې خبرونه کې اورو. د نورو مطالبه او راپورونو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم تر همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. اورېدو ته اجازه درته راټول سره پاتې سمجاغله ازادي رادیو ری دوستانو لکه څنګه چې می وړاندې ویل، نړیواله جنايي محکمې د نوومبر پر دریمه په افغانستان کې د جنگي جنایتو ارزونې په اړه خپل دریځ اعلان کړ. د چې دغه دریځ څه دی او څنګه به د چارې پر مخ ځي، زموږ همکار واصل وسل هم د اوس سره له کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. واصل وسل، تاسو ته سلامونه وایم. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کوي چې دغه نړیواله جنايي محکمې خپل دریځ څنګه اعلان کړی دی او څه نور جزئیات ورکړي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د څېړنې کوم خبر چې ورکړل شوی دی، دا البته په افغانستان کې له ډېر تود هرکلی سره مخ شوی دی. په افغانستان کې د عدالت غوښتنې ټولنې البته د دغه خبر هرکلی کړی دی چې نړیواله جزایي محکمه غواړي په افغانستان کې جنګي جنایتونه البته وارځي وې سړي، ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې د دوی په خبره دلته په افغانستان کې ډېر زیات جنگي جنایتونه شوي دي او ډېر زیات خلک پکې په بیګونا ډول په قتل رسیدلې دي او یا هم وژل شوي دي، کورنۍ به بزاعت شوي دي، دا شن ډېر نور زیات جنگي جنایتونه دلته په افغانستان کې چې شوي دی غوي ارزونه بکیږي. نو دا د هرکلی سره مخ شوي ده. همدا شی بر سره د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لال د ټلیفون په کرخه ده د دغه موضوع په اړه به الله دوی سره هم خبرې وکړو. لال صاحب، ستړي مشي، په خیر اغلی.
مننه تاسو هم ستړي مشي.
بلې، دا چې نړیوالې جزایی محکمې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د سړنې خبر ورکړي، دا څومره خبر دی تاسو لاندې او افغان ولست څه پیغام لري هغه چې جنگي جنایتونو سره مخ شوي دي او یا هم کورنۍ غړي د لاس ورکړي؟
یقینا چې باید د جنگي جرمونو محکمې دا کار ډیر پخا کړی وی، خو په ډیر تاسف سره چې تر اوسه پورې لکه څنګه چې د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې د پلي کېدو مخه ونیول شوله او د مصلحتونو ښکار شوله، همدغسې تر اوسه پورې د جنگي جرمونو د محکمې هغه رول او کردار او کړنې چې وي هغه هم د سوال لاندې وي او تر اوسه پورې دوی هغسې غوڅ برخورد نه دی کړی څنګه چې دوی ته یو جنایی محکمه په هیڅ باندې په کار وو د نړیوالو اصولو په اساس باندې د دوی د روم د اساسنامې په اساس باندې دوی باید د افغانستان کې چې جنگی جرمونه تقریبا څلوېښت کلونو ته تاریخچه رسیږي او په هغه ملکونو کې چې هغه وروسته ډېرې وروستۍ قضیې دي لکه د عراق او د لیبیا او د پخوانۍ یوګسلاویا او همدغسې د یمن او سوریې قضایاوې چې کومې دي هلته دوی قضایاوې تعقیب کړي دي او یا یې مجرمین محاکمه کړي دي یا یې د تعقیب لاندې دي. خو په دې تعصف سره چې د افغانستان د جنګي جرمونو او د بشر ضد جرمونو او د نسل وژنې قضیې چې دي دا تقریبا نږدې څلوېښت کلونو ته رسېږي. په کار وو چې دوی وخته لاس په کار شوي وي خو اوس هم ناوخته نه دی او دوی که اوس هم واقعیا په بېطرفانه شکل باندې او د یو او د یو کلکې ارادې سره په افغانستان کې دغه خپل کارونه شروع کړي څېړنې شروع کړي او د څېړنو په رڼا کې دوی په دې باندې وتوانېږي چې د جنګي جرمونو عاملین چې کوم دي هغه دغې نړیوالې محکمې ته راکاږي او دوی ته سزا ورکړي. دا د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم دی کوم چې په دې څلور لسیزو کې دوی قرباني شوي دي.
بلې، نړیوالې محکمې خو اوس دا خبره وکړه چې جنګي جنایتونه به په افغانستان کې څېړل کېږي. دلته افغان حکومت ته څه مسؤلیت راځي کېږي؟ دوی باید څه ډول رول ولوبوي په دې برخه کې؟
ګور، د افغان حکومت په 2003 کال د مئی په میاشت کې د دغه روم د اساسنامې او د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا کاملا د افغان حکومت ته پکار دی چې د دغه محکمې سره مرسته وکړي، ځکه دغه محکمه په هغه وخت کې په غړو هیوادونو کې مداخله کوي چې په هغه حکومت کې سیاسي اراده شتون ونه لري یا د جنګي جرمونو د عاملینو دپاره ځانګړي قوانین ونه لري او یا هم عدلي او قضایي ارګانونه د دې توانمندي ونه لري چې جنګي جرمونو عاملین محاکمه کړي او یا جرمونه دونه شدید واوسیږي چې هغې سره د خلکو روزمره ژوند چې دی هغه اخلال کړي. بلکې په افغانستان کې دغه ټول وجوهات شتون لري، نو د دغه محکمې د مداخلې دپاره، د څېړنو دپاره او د جنګي مجرمینو په اړوند د جنګي مجرمینو د تعقیب دپاره دغه ټولې زمینه سازي دلته په افغانستان کې شوې دي. نو د افغانستان حکومت ته دا یو ښه چانس دی چې دوی د دغه محکمې سره همکاري وکړي، په ځانګړي توګه باندې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې سره همکاري وکړي تر څو پورې هغه مجرمین چې تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې دا محاکمه کړي او یا هم همیشه تر اوسه پورې په هغه زور او ځواک کې دي چې همیشه د خلکو ژوند هم اخلال کړی دی، د حکومت کړنې هم د سوال لاندې راوستي دي، د حکومت چارې هم ټکنې کړي دي. نو زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي او دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او په دبلې خوانه به حکومت دغه دجالانو نه هم بې غمه شي او عدالت به اجتماعي عدالت به هم پلی شي او خلک به ترینه هم راضي اوسيږي.
بله بله، او وروسته پوښتنه دا کوم چې نړیواله محکمه باید په افغانستان کې یو شمېر هغه زورواکي چې دلته موجود دي چې لا هم افغان حکومت د دې توان نه لري چې هغه محکمه کړي، آیا دوی به دغه کار وکړي په افغانستان کې؟
ګور، د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته دا ډېر اسانه ده. حتی د ولسمشرانو په سطح باندې بلاجوویچ تاسو وکتل چې د سربیا ولسمشر و او هغه هم د دغه محکمې د ګرفت نه خلاص نه شولو. په د نړیوالې محکمه کې وغواړي هلته د قانون نه تیښته، لکه دلته چې په افغانستان کې د قانون نه تیښته یو کلتور ګرځېدلی دی، دا په نړیوال قوانینو کې د نړیوالو ادارو بنسټونو دپاره دا هغسې نه ده لکه دوی چې بیا فکر کوي. د هغې نه په یو ځای کې هم نشي خلاصېدلی چې په هر ځای کې وي دوی کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري، ځکه د دې محکمې غړي هیوادونه دې ته متحد دي چې کوم مجرمین د دوی سره وي، جنګي مجرمین، هغه ټول کولی شي چې هغه په هر ځای کې وي ونیسي او خپل دغه ته راولي. خو تاسو وګورئ چې د جنګي جرمونو مسایل د شي دي چې د حکومتونو د ارادې پورې زیات ضرورت لري. که تاسو وګورئ په د 1991 کال کې چې کله بنگله دېش د پاکستان نه بیل شو، په هغه کې ډېر جنګي جرمونه واقع شو، ولې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې هلته مداخله ونه کړله؟ په خپله باندې د بنگله دېش حکومت کې دا اراده پیدا شوله او په عدلي او قضایي ارګانونو کې دا توانمندي پیدا شوله د دې لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړل. تاسو ګوري چې اوس د هماغه وخت جنگي مجرمان چې دی هغه یو تر بل یو بل پسې هغه په اعدام باندې محکومیږي او اعدام یې کړل او لګیا د دوسیې د جنگي مجرمانو د څېړنې لاندې دي. نو که د افغانستان حکومت دا نشي کولی اقلا د دغې محکمې سره همکاري وکړي تر څو پورې د همدغه زورواکانو او د همدغه جنگي مجرمانو چې تر اوسه پورې په دغه ملت باندې مسلط دي او دا ملت ښه ورځ د دوی د لاسه نه ده لیدلې. دا د نسل وژنې عاملین هم دوی دي، د بشر ضد جرمونو عاملین هم دوی دي، د جنگي جرمونو عاملین هم دوی دي. نو که چېرته دغه محکمه او حکومت په اخلاص باندې غواړي، زه فکر کوم چې دا ډېر د ورځو خبره ده، نه د میاشتو خبره ده او نه د کلونو خبره ده، د ورځو خبره ده چې په افغانستان کې به دا حالات یو دم بدلېږي.
بله بله، لال صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان دوستانو، لن معلومات مو واوریدل چې نړیوال جزایی محکمې ویلي په افغانستان کې به جنگی جنایتونه سیړي. په زمن کې د دغه هرکلی ترڅنګ مو د بشر د حقوقو د سازمان د مشر لال ګل لال سره مرکه هم واورید. فریباجانی،
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، مخکې مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د مشر خبري واورېدلې. اوس موږ یوې نړیوالې موضوع ته، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ایران د هغه بالستیک توغندي مسؤول بللی چې د یمن شیعه یاغیانو د ریاض پر لور توغولی دی. ائتلاف خبرداری ورکړی چې دا اقدام د جګړې د اعلان په توګه ګڼل کېدای سي. سعودي او متحدانو یې ویلي چې د خپل حق بولي چې ځوابي اقدام وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل درسره هم د اوس په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، سټوډیو ته ښه راغلی. تاسو چې دغه موضوع تعقیب کړې ده، د سعودي په مشرۍ ائتلاف څه وایي چې څنګه او په څه ډول به خپله دفاع کوي؟
په بیان کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن سهار خپور کړ، ویل شوي دي چې د ریاض پر لور د بالستیک توغندي په ویشتلو کې د ایران رول او پر ایران پلو ملیشو د دې هیواد مستقیم نفوذ د یو تیری واضحه بڼه ده چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ ثبات او امنیت ته ګواښ کوي. فریباجان په دې بیان کې همداراز ویل شوي دي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قومانداني دا اقدام د ایران د رژیم لخوا د پوځي تیری یو څرګند اقدام بولي او ښایي د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د جګړې د اعلان په توګه یې وګڼي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قومانداني ټینګار کوي چې سعودي عربستان د خپل حق ګڼي چې په مناسب وخت کې او په مناسبه طریقه ایران ته ځوابي اقدام ورکړي. البته دا ائتلاف چې سعودي عربستان یې مشري کوي، په دې ائتلاف کې متحده عربي امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنګال او سودان شامل دي او په 2015 کال کې رامنځته شو څو د یمن د حوثي یاغیانو پر ضد چې د یمن پلازمینه سنا یې ونیوله جګړه وکړي.
بله، تکاسب یو بله پوښتنه دا ده، کله چې ایران په دې مسله کې مسؤول پیژندل سو، نو آیا تهران تر اوسه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی؟
ایران د نننیو تورونو په اړه تر اوسه سم د سیغ برګون نه دی ښودلی، خو موږ په خبرونو کې منتظر یو، ورته کله چې د ایراني چارواکو غبرګون راځي خبرېږي، خامخا به یې موږ اورېدونکو ته وړاندې کړو. خو د ایران د دفاع وزیر یو ځل مخکې هغه مهال چې حوثي یاغیانو د ریاض پر لور ورته توغندی ویشتلی، فکر کوم د اکتوبر په 30 یا 28 نېټه و د روان کال، نو هغه وخت د ایران دفاع وزیر ویلی و چې هیواد په دې مسله کې لاس نه لري. د دې هیواد د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر ایران تور لګوي چې حوثي یاغیانو ته هماغه توغندی چې د ریاض د نړیوال هوایي ډګر پر لور ویشتل شوی و چمتو کړی دی. سعودي وایي چې دا توغندی مخکې له دې چې خپل هدف ولي د دافع هوا وسلو په وسیله شنډ کړ. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وروسته له دې چې هماغه مهال یعنې د اکتوبر میاشت کې حوثي یاغیانو د په دې تورن شول چې د ریاض پر لورې توغندی توغولی دی، نو له یمن سره یې خپل ټول اړیکې د ځمکې، د سمندر او د هوا له لارې قطع کړل. خو سعودي وویل چې د اړیکو دا بندېدل به موقتي وي او یوازې د بشري مرستو لپاره به دا لارې خلاصې وي.
بله، مننه کوم احمد تکل. دوستانو، ومریدل چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ایران د بالستیک توغندي مسؤول بلل چې د یمن شیعه یاغیانو د ریاض پر لور توغولی دی. اوس په هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمد سي وړاندې کوي.
په کابل کې افغان سوداګرو او ګمرکی مسولینو ته د ګمرکی وصول او صادراتو ته د اسانتیا په برخه کې نن یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ورکشاپ کې د دې ترڅنګ سوداګرو او ګمرکی مسولینو ته د وروستیو بدلونونو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې عامه پوهاوی هم ورکول کیږي. دغه ورکشاپ د مالی وزارت د ګمرکی څنګه د مسؤلینو لخوا جوړ شوی دی. د هرات د کرنې او مالداری رئیس وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې کروندګرو ته د اقتصادي پراختیا په هدف څلوېښت شنې خونې جوړیږي. عبدالصبور رحماني د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شنې خونې د کرنې ریاست له لورې د څه باندې 370 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړیږي. ښاغلی رحماني وایي دغه شنې خونې د هرات په کروخ، ګذره، زنده جان، غوریان او انجیل ولسوالیو کې دي. د نوموړي په وینا په دې سره د هرات کروندګر کولی شي په بېلابېلو موسمونو کې په دغو شنو خونو کې سبزي وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1280 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1280 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1080 او 1 لیتر ډیزل هم په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 410 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
تاسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو خو موردل د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 کلن انجیل ښځه او یو 10 کلن ماشوم چا وژلې دي. که څه هم د دغې پېښې ته کم شل ورځې کېږي خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او ښځې د وژل کېدو پړه نه ده منلې. زموږ همکار الیاس دایی په دې اړه ګرمسیر ولسوالۍ د اړوندې ښاري سیمې او اوسېدونکې 10 کلن ماشوم د امیر اغا د سیمې 15 کلن ښځه چا وژلې ده په دې اړه راپور مشتره استولې دی. نور تفصيل بده د راپور کې وره.
که څه هم 15 کلن سپینسرې ښځه او 10 کلن ماشوم شاوخوا شل ورځې وړاندې د یو شمېر مسلح کسانو له لورې د ځان سره وړل سوي ول، خو جسدونه تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل سوي دي چې 10 کلن سردار په ډزو ویشتل سوی او 15 کلن ښځې چې په لیونو مشهوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې سوي دي او وروسته په ډزو ویشتل سوی ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خو ښځه وه ورکه وه د وسوالو مخالفینو کې نه مطبوعات هلته تللی شي نه دولتي کسان هلته تللی شي. دغه و چې قریبانو ده چې موږ اطلاع درکړه د دغه څخه یاره تر مخ قریبانو مړي پیدا کړي، مړي په هغه حالت کې چې پښې پرې شوي لاسونه پرې شوي ویشتل شوی وو.
د ګرمسیر ولسوال ول سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څه هم طالبان وایي ماشوم او د پاخه عمر ښځه دوی نه دي وژلي، خو د ګرمسیر ولسوال وایي طالبانو دغه دوه بېګناه ملکي کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زنداني او وروسته وژلي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دغه دوه ملکي کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې اضافه شوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلومه بیچاره ښځه وه او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه عیاشه او عباته چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته یې ورکوله چې دوی غریب وو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعضې شیانو څخه به استفاده کول خپل ژوند یې تېروي.
د هلمند والي ویاند عمر ځواک هم د وژل سوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وژل سوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤولې عفیفې معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بیل دي چې محاکمه سي په قتل رسیدلی دي. هغه دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملینو ته د جزا غوښتنه وکړه.
آزادی راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمو شخله ازادي راډیو هر ورځ سهار له بو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ سپه ادولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه سپه خبرونه لري. د کونړ ولایت شوراوي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند آروندو او دوکلام سیمو ترمنځ د تورخم په تیر دروازه جوړوي. ولایت شوراوي که پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرشي دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونې پاکستانی وزاکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړې کړي چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخي د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه یې کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غزولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نورو موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزې کار پیل کړی دی.
دروازې لګي او دغه تارونه ازغن تارونه دخکي هغه وي موږ په دې اخلا باندې خبرې کړې دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی.
له 2010 میلادي کال څخه را په دې خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمیر هغو ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولۍ راولي.
دوستانو د کونړ د ولایتي شورا اندېښنې خوم واردلې چې د ډیورن پر کرښې د پاکستان لخوا د دروازې د بلې دروازې د جوړولو په اړه ښودلې وې. د ډیورن کرښې په اړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر د څرګندونو په اړه یو شمېر کابل چاپ ورځپاڼو هم تبصرې کړې دي چې اجمل تورمانی مهم ټکي راوړوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ډیورن کرښې په اړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر د وروستیو څرګندونو او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ د څرنګوالي او د مدیریت د ضعف په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د ډیورن کرښې په اړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. ورځپاڼې په دې اړه د مشرانو جرګې له ادرسه لیکلي دوی له حکومت غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړل شي او خپل دریسې په وړاندې څرګند کړي. د مطلب لیکوال لیکي د افغانستان مشرانو جرګې موضوع ته په اشاره ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د ډیورن کرښې په اړه پریکړه وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې حکومت باید د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د اقداماتو په اړه خپل دریس روښانه او په دې اړه نړیوالو ته شکایت وکړي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې په کابل کې د بریتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړلې ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په لومړۍ پاڼه کې په یو مطلب کې لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون په دارالانشا سمه څارنه نه لري. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ په حواله راغلي کمیسیون له دارالانشا نه څارنه کوي خو په خپله دغه څارنه کې ښه نه دی روان او په خبرې د کمیسیون د کارونو د ورسته پاتېوالي یو مهم لامل هم همدا ده. په مطلب کې دا هم راغلی چې په یاد کمیسیون کې د ښځو ونډه کمه ده او د زوی د ظرفیت لوړولو لپاره اسانتیاوې نه دي موجودې. د مطلب لیکوال د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا هم لیکلي چې حکومت او نړیواله ټولنه باید د شفافو انتخاباتو د جوړولو لپاره لاس په کار شي او د کمیسیون ناصرې هم د ګوندونو او مدني ټولنو د استازو په حضور کې ترسره شي. مسیر خپلواک ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي. مسیر لیکلي د انتخاباتو کمیسیون خپلواک نه دی. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د سات د بنسټ په اوله راغلي د نویو کمشنرانو د کار له پایله تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی. ورځپاڼه دا هم لیکي د کمیسیون د کارونو په اړه له خلکو سره لازم معلومات نه دي شریک شوي او ګوندونه او مدني ټولنې هم له کړنو راضي نه دي.
او په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سره یو ځل بیا له سلیم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 46 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د جمعې ورځې حمله تایید کړه خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل سوي دي. د بغلان د مرکز پل خمري لسګونو اوسیدونکو نن د والي پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې والي د خلکو د ستونزو په هواری کې پاتې راغلی دی خو والی عبدالحی نعمتی په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمنی شیعهګانو لخوا پر ریاض د توغندي د وشتلو په خاطر ایران تورن کړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بللی سي. د امریکا د تکساس ایالت والی وایي چې د یو وسلول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډ سوي خلکو په پرونی حمله کې لښته لږه شپږ وشتنه وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د جاپان د سفر په دویمه ورځ له متحده ایالاتونو سره د جاپان پر سوداګریزو اړیکو انتقاد وکړ. او په سوریه کې د کورنۍ بیزایی سوي په یوه کم کې 14 سوي چې لسګونه کسانی وژلي یا هم ټپیان کړي دي.
مننه سلام محمد صالح. دوستانو تاسو کولی سي د خبرونو او نور راپورونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او د ژمنې سره سم د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی او په دې پروګرام کې پر دې بحث وي چې د نړۍ د ټولو کوکنارو اتیا په سلو کې یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. دغه پروګرام عبدالنافع همت جوړوي. اورېدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درلو اوریدونکو سلامونه. زاود نافع همت يم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
د هندستان د نوی ډیلی په هوایي ډګر کې یو افغان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شو. د هند پولیس وایي د قاچاق وړونکی چې قاری محمد حنیف الیاس نومیږي یو کیلو هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړی او له افغانستان څخه نوی ډیلی ته لرسیدو سره سم پولیس ونیو. تورن کس په خپل لومړنۍ څېړنو کې ویلي چې تر دې مخکې هم څلور ځله په خپل خېټه کې هیروین هند ته قاچاق کړی او د هغې ډلې غړی دی چې له افغانستان څخه نشئ مواد لومړی هند او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق کوي. په پکتیا کې په سلګونو کیلوګرامه بیلابیل نشئ مواد وسوځول شول. د پکتیا والی شمیم کټوازی د چهارشنبه په ورځ د نشئ موادو د سوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د پکتیا پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 1315 کیلوګرامه نشئ مواد چې 211 کیلوګرامه چرس، 490 کیلوګرامه تریاک، 280 کیلوګرامه بوساړه یا بې کیفیته چرس او 8 کیلو ګرام هیروئین نیولې ول چې د دې ولایت په مرکز ګردیز کې وسوځول.
دا ګردیز ولایت په اړوند ساحات کې دغه مواد مخدر د مونږ د ویخو قهرمانو پولیسو لخوا نیول شوی دی. د دې په تړاو باندې تقریبا د 12 زیات کسان هم ورسره نیول شوی دي چې هغه عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم شوی.
د پکتیا د امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیم زئی وایي هڅه کوي چې د ګردیز په ښار او سرحدي ولسوالیو کې د نشي موادو پر خلاف ګزمې زیاتې کړي چې له هېواده بهر د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د کندز پولیس په دې ولایت کې د 9 کیلو ګرامه نشي موادو د نیولو خبر ورکوي. د کندز امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د کندز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 9 کیلو ګرامه هیروئین نیولې چې په یو مسافر وړونکو موټر کې وړل کېدل. پولیسو د نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیولې دي. دوی په لومړنۍ څېړنه کې ویلي چې غوښتل یې دا مواد له تخار څخه کابل ته قاچاق کړي. او د ونې ورستی پی خدا د چیل نشي مواد سره د مبارزې وزارت په پرمان ولایت کې د 3.5 میلیون افغانۍ پارزښت څلور پرمختیايي پروژې پرانستې دي. د پروان ولایت ویاندی وحیدی شاهکار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د 40 میلیون افغانۍ پارزښت د وخوانځي ودانۍ جوړول، د 11 میلیون او 4 لک افغانۍ پارزښت له نشي مواد سره د مبارزې ادارې ته د ودانۍ جوړول، او د 24 لک افغانۍ پارزښت د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د چرګانو اتیا فارمونه د بدیل معاشیت له بودیجې څخه تمویلېږي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پروان له نشي موادو څخه پاک شوی او په راتلونکي کې به په دې ولایت کې د تورته نوري پرمختیايي پروژې هم پلي شي.
روقیه لزی وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي.
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
له بده مرغه د تیر کال په پرتله په روان کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
په هلمند ولایت کې سلګونه کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لخوا ته نیول کېدو وروسته ترې تم شوي دي. دا چې د هیروینو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
ماشومان چې کله دغه روږدي ښځونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
اته محمد وایي چې د نشو له امله خپل ورور له کوره شړلې دي، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
وسړیا د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار راهیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګه یوه اوغانه مي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په دې مقاله کې راغلي چې نشي مواد اوس هم د طالبانو ستره مالي سرچینه بلل کېږي، او د مخدره موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې د ټولو ګټ 80% جوړوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې روانه نامني، او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په دغه هیواد کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید ستر لاملونه بولي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
په داسې حال کې چې تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي چې د افغانستان څه باندې 90% تریاک له دې هېواده بهر پروسس کیږي، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تازه مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې نیمه برخه تولید شوي تریاک په دې هېواد کې پروسس کیږي. د مقالې لیکوال د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د ننه د تریاکو پروسس د نشه یي توکو په قاچاق کې اسانتیا راوستې ده. په مقاله کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان د تریاکو له تولید او قاچاق نه لږ تر لږه په سلو کې 80% عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په روان کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید له زیاتوالي اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغ د تیر کال په پرتله پروان کال کې د مخدره مواد په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې ستر لامل یې په افغانستان کې ناامني ده، ځکه په ناامنه سیمو کې د نشه یي توکو مافیا ته د کار زمینه برابره ده، او بل دا چې د مخدره موادو ترانزیت هم د سیمې د هیوادونو له لارې کېږي. که د ترانزیت مخه یې ونیول شي او په نړیواله کچه یې تقاضا راکمه شي، د مخدره موادو کاروبار به په افغانستان کې له منځه ولاړ شي.
تر دې مخکې د فرانسې خبري اژانس هم د ځینو چارواکو په حواله لیکلي و چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د هیروینو تولید تر ډېره خپل کړی او له دې لارې میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د مخدره موادو او قانون د تنفیذ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام براون فیلد هم په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې وسلوال طالبان خپل ټول مخدره محصولات په افغانستان کې دننه پروسس کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي د نشه یي توکو فابریکې د افغانستان په ناامنو سیمو کې فعالې دي او وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. د دغه کمیسیون مشر هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په هره سیمو کې چې منطقه د طالبانو په لاس کې هغه سیمو کې د پروسس فابریکه شته، هغه اصلي مال یعنی چې دوی هلته غواړي چې په خارج کې تولید کړي هغه مال دلته جوړېږي، چې هغه باج سپک شي او دغه توله سپکه شي بیا دا دوی د انتقالي او خارج او نورو همسایه هیوادونو ته وړي.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي کچیرې له مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي مثبته نتیجه به ولري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنویو د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې او د کوکنارو کښت او تولید هم په ناامنه سیمو کې روان دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د هلمند والی وایي د هغه نشي موادو په اړه څېړنه کوي چې تنیول کېدو ورسته ورکسوي دي. ویل کېږي چې د هلمند په بیلابیلو جلا پیښو کې لسګونه کیلوګرامه وچ تاریک او نور نشي مواد تنیول کېدو ورسته پولیسو په خپل منځ کې سره ویشلي دي. له دې جملې څخه یوه هم د ګرشک ولسوالۍ پیښه ده چې پولیسو او قاچاق وړونکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار الیاس دایی پر راپور کې.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګرشک ولسوالۍ کې په سلګونو کیلوګرامه وچ تریاک او یو لړ نشي توکي نیول شوي دي، خو دا چې څنګه ورک شوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلي دي سیمې ته پلاوی استول شوی دی او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د ګرشک په ماجر بازار سیمه کې د قاچاقبرو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوشتری.
زنی امنیتی مسئولین یا کسان په خپل سروتلی د قاچاق د مخنیوي لپاره په هغه کې برخورد مستره غلی، حتی نفر وژل شوی دی او حتی زنی بیول شوی دی هماغه قاچاقبران او یا طالبان د افغانه. موږ د دې لپاره ځانګړی هیئت ټاکلی دا موضوع څېړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي که مواد مخدره لاسته راوړي هغه یې په شخصي نفع کړی وي او یا دغه کار چې دوی په خپل سر کړی دی هغه به دوی جزا وي.
ویل کېږي تېر اونۍ د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څېرمه د ماجر بازار په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته له وړاندې د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ قاچاقبرو ته کمین نیول سوی، دواړو غاړو ترمنځ په پیښه سوې نښته کې پولیسو او قاچاقبرو ته تلفات اوښتي او د 3000 لکه پاکستاني کلدارو په شمول و کورله ډوله لوکسل موټرونه چې نشه یي توکي او وچ تریاک پکې بار ول د امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. خو یاد نشه یي توکي د دې په ځای چې د امنیت قمانداني اړوند د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم شي د ګډو ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ تقسیم شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هم غوږېدلي دي خو ښکار ثبوت نه لري. هغه زیاته کړه تحقیقات روان دي او که چیرې پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګولو ته به وسپارل سي.
زه داسې فکر کوم چې ډېر مسایل ثابته شوي نه دي، ځکه چې د یو جرم د اثبات لپاره اسنادو ته ضرورت شته، شواهد ته ضرورت دشته او مدارک ته ضرورت شته مونږ ټولې پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو کله چې دا درې شرطه چې اسناد شواهد مدارک وجود ولري هغه هم ځینې مجازات شوي دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دا خبرې استعمالیږي
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشي توکو په کرکله تولید او قاچاقي نوم لري د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا منشي اطول افغان وای ک افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په ځای د نشي توکو کاروبار او نیونی تخپل توجه ورواړوي شي پایلې به ونه لري
د هلمند د نامنی یو لامل امداد چې قاچاق دي خپل قاچاق کې ځواکونه راشکیل دي چې هغه نیول کیږي او په عام محضر کې نسیزل کیږي او نم د مواد مخدره او غاسات کې سبتیږي افغان امنیتی ځواکونه په دا شان باندې اخته دي هغه کوم وظیفه چې دوی ته سپارل شوې ده هغه وظیفه ته صادق او پاداغ نه دي پاته سي
په داسې مسایلو باندې موږ خبرې چې هغوی مواد مخدر نیولې دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلې پر لارې باندې هغوی په مایل شوي دي
ولایتي شوراوی په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې مخه کې چې زیاته توجه د نشي توکو نیولو ته وکړي او بیا نیول شوي مواد تر ځان لوړو مشرانو سره تقسیم کړي دوی د چا نوم یاد نه کړ خو دا مسله یې د اندېښنې وړ وبلله دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس نشي توکي نیسي او بیا یې په خپل منځ کې ویشي دوه کاله وړاندې د امنیه کمانډانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت منصوبین په غلا په شخصي جامو کې د قاچاقبرو په نیول پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالیو اړوند ریګي سیمو ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یوویشت کسان یې پکې ووژل شول
په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا د نشي موادو تر نیول کېدو وروسته د ورکېدو په اړه مو زموږ د همکار الیاس دایي راپور اورېده
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه نوځي
موږ کله هم د کوکنارو بدل نشې
د مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
پودر یا هیروئین هغه سپین رنګ ماده ده چې په نشه روزي کسان یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي دا چې د هیروئینو اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي زموږ همکار محمد یاس ترنک په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري
هیروئین چې دی دا د یو ډول مواد دي چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي
ډاکټر صاحب که په نشه د روغ دي کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپېژنو څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ راځي د سترګو کیسه تنګیږي وړکیږي د سترګو نه اوخ کې راځي داسې لرګیدون کې یا رپیدون کې आवाज یا غږ د دې لري او دنه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي بل هغه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې کچیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لګ څو خبرې سره وکي نو د خپل راز سمدستي تا ته وي زی همدارنګه مخامخ غخونه هی ټول سره خرابيږي مریض خوبولې وي
لنډمهاله غیزی به د دې څه وي یعنی کې یو سړی دغه سې د کمې مودې لپاره کاري پرغ باندې به تاثیر څه وي
د لنډمهاله استعمال له کبله د دې کې داسې ظاهرا پکې سنخ کرا کیږي خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیف ته پیدا کیږي او ګوتمهاله کې د عضلاتو شخوالې پکې فوق العاده زیاتې د سر فشار لوړې همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترځي ناپاک وینه پکې زیاتېږي
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي یو د ورید یا درک دلاری استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوزې لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنی د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنی تنفسي ناروغي، همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایی کسولې ته موږ ویو، دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه، یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې ټی بي جوړ شي، ټی بي یا لری رنګ دا مرض منځ راشي، یا مثلا یو الرژیک تکلیف منځ راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا به کې منځ راتلی شي. دې د علاوه موږ دا وینه چې په صفا کیږي، ام دې لري صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لاره خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لاره هواریږي. لاره چې هوار شي، پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سورواله، درد، تبه منځ راځي. کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیر زیړی او سپین زیړی، ښه د انتقال یا ترانزیت لاره ان همدغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي، نو د انعمال ته کېدای شي د نج منځ راشي یا جوړه شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې، نو کېدای شي چې د عصبي رګ هم اول شي. نو که چېرته اول شي، اول تور اوړي ګان ساجي مړ کیږي، او چې کله مړ شي، نو بس به مجبورن چې دغه خطه کی. یعنی بل طریقه چې موږ ویلې، د سترګو په کنجونو کې یلا کې دا مخل کیږي، نو د اوښکو د لارو جذبيږي. نو چې کله دا جذب شي، دغه تل د انساجو التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوښکې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا وسره تنګيږي. مرور د زمان کې دا شي د خپل د تلاسو ورک
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترځي، سره عامله خزي چې موږ سره مخامخ شوي، نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترځي. دویم، سره ماشومان چې به پیدا شي، ناڅاپي مړینم پکې هم منځ راځي. دنه علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي.
د هیروینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره زموږ د همکار محمد یاس تر نک مرکه اوریده. خو بیا هم د هیروینو په اړه خبرې لرو، او د یو داسې چا کې صدر اورو چې د دې سپینو زهرو یعنی هیروینو قربانی سوی دی. د پروان ولایت د شکرل اتمامت په ایران کې په تیراکو اختاسو او بیا تر شیشې پورې ورسید. دی وایي چې ورور یې له کوره وشړه. دا چې ورور یې ولې له کوره شړلی، دا به خپله د دله خولې واورو.
زه مثلا ایران کې وم، پیسه ولته مې ورغه کورنه کول، ساختمانی کارګری نه ورغه پیمان کاری مې شروع کړه. د پاره یتیم پاتې ما مو ډېرې سختۍ نه تېرې کړې. زه ټوله خاطره خاطره یم. زه داسې وم چې د زندګۍ نه ستړی وم، داسې بېخي نه امید وم. زما پلار ورغله پیسه ډېر وخت مخکې مزمړ کمی وجلی وه، داسې بېسره بېسره پرست لوړم. بیا نور دې هله هله وتنه کوله مې ته ترې کوه. بیا نور راغلم افغانستان ته. افغانستان کې پیسه بیا ورور لرم، د دې مو سره جنجال وکړه، چیړې وکړه په خاطر د دغه ځمکې. مثلا ما پښه ښویوله، د دې مو سره مشکل پیدا کړ، راغله د کورې ویستلم. مور به مې جړلې، مثلا جوړه انګوله به کله، هغه بېچاره مو سره راغله، اینې مریض اصله، مثلا د پوپ اصله مړه اصله بېچاره. بیا نور راغلم کابل کې، مې د سپروشي کوله شفاخانه مې میوان خوله کې. الله هله هله دغه مشکلات و جگرخونی و بیکاری چای نه خرڅېدله دي. ما رو وهل شی په شیشې و پوډر باندې مثلا اغوسته شلم. بیا یو کال مې ورغله، مثلا پوډر و تریګنیسته په وختو کې چې کاربار مې جوړ بنده جوده کې مې اتاق دلوست، چې کار مې خراب شي یو تیدری میاشتې دیگه په چمن کې اوسېدل. بیخي بد حالت و، مثلا د زندګۍ نه بیخي ستړی شوي و، بیخي یعنی د سپي حالت مونږ به چمن کې تقریبا درې میاشتې مو تېرې کړې. په چمن کې به ناست و، کله به ورغله ودې کېدلو، همدلته کله به ناست و. چورانه وزري د ورځې به تلمه پیسو خټکی مې خرڅول د شپې به یې لوتلمه په همدې چمن کې میسو ام مریض شلمه زکام شلمه د کاربونو موادو نه رسي کومورۍ نه زدګۍ زه علاقه وم یو شپه یو ورځ یو چا مې مزه پوښتنه نه کوله بېخي سختي به مو باندې په چې ډوډۍ مونږ مونږ پیسو گزاره کړو هغه مونږ کله رسي لکړ پیسو نه رسېدله پوډر موډر چې مې زدګۍ وده کېدل چې ته وکړم کوم څه به کنګس پروتو داسې خلک وو چې عمل ته به دغه مړه وو چا به یې پوښتنه نه کوله
آزادی ریڈیو درنو اوریدونکو دادی ورورو د زهرو کاروان ورستی برخې ته راورسیدو په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد سړي مېرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري، خپل کوچني ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې یوه افغانۍ هم نشته. وایي چې ماشوم ته شیدې نه سم رانیولی، نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې ژاړي. په دې وخت کې زرغونې ته ګاونډي ښځه د سرور خان په نوم د یو شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه که داسې مرسته راسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې ژړا اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې ژاړي او اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګۍ واوغه نه یم، شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا هیلې او چا څخه پور
کړه. یا ښځې کم ولنګۍ له لاسه کېږي او پوره ولنګه څوک راکوي؟
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم کنه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړم کنه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ګنده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جلیلې خورې،
خیر
جوړه؟ خیر راشه، په دې توشکه کې نه
بس هم دا ځای سم دی، سال دې دی، خیر جوړه یې؟
شکر تاسې کې یاست. سر
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
ای خورې، څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي، په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وای ډېر شتمن سړی دی، ډېر پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کوټې څه زکات او خیرات درکې.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یو خزر اهلی ده، وهلی ده سره وینم.
رښتیا؟ زوانه ده که سپین سره؟
زوانه ده زوانه، یو ماشوم یم بغی کلی، خو بیخی انجلی غوندی خکاری او دیر خایستم ده.
ورشه راوی لگه او تا لارس خپل کار که.
داره مشره، دا اوز لگم.
یاره لکه چی نن تصادفی لیوی بلی خواه کار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام راځه په دغه مخامخ توشکه کینا دا راته وایي چې څنګه راغلی
ډېره غریبه یم میړه مې پوډري دی ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي
بس بس سمه ده د کور ټول مصرف دې درکوم هره میاشت راځه او پیسې دې اخله خو ته به زموږ ځینې کارونه کوې
دا خو ډېره ښه خبره ده تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی هر ډول کار چې وي کومی کالی پرېولل وي کور پاکول وي اشپزي وي
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو اشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرم
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هېڅ کار مه کوه بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور نو ته خپله پوه سه لکه خپل مېړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې یا خدایا دا زما د بې غیرت مېړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو